السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته خره غواست. لومړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول پر غاړه واخلي. هغه زیاته کړي د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅه ولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 18 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې او سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعالمت ولاوي ساده خوشی کېدو غوښتنه کوي. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشر حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعالمت ولاوي ساده توقیف 2 میاشتې پوره شوې. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې څو له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې ده چې د مدني ولاوي ساده خوشی کېدو لپاره باید غږونه خاموش نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسا ترڅنګ د هرات د ښځو د زندان پخوانی رئیس علیا عزیزی او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسی د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک لا هم معلوم نه ده. د متی الله ویسا یو خپلوال چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیره شپه یې ناوخته خبره کړې د کډوالو طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوه کاناډا د تخلیع او بشر دوستانه لارو خپل هیواد ته د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,500 افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوی اوربند تر ډیره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتو په منځ ګردوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې وایي چې تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتح برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد حمد د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 1,300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر وشچیچ د خپل هیواد په واسطه وروسته له هغې د تیارسۍ امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسو په هغه ښار کې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس وشچیچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل د پوځځنې قطعاتو ته امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لور وخوځېږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسو په زیوچان ښارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس وروسته له هغې سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یوه ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس د داخلېدو مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. د رویټرز اژانس په لیکنه پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکي ګاز هم کارولي او د پولیسو یو موټر وروسته اور اخیستی دی. دا اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغو استازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختیا ملاتړ کړی. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینې نور ټکي هم راغلي دي چې په دې راپور کې جزئیات اورئ.
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر 10 ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم، ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم، دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټروریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي راغونډ شوي وو او دوه ورځې غونډې وروسته یو ګډه اعلامیه خپره کړې وه چې ځینې مسایل پکې د نجونو ښځو پر زده کړو او کار په اړه او ترخوایي د نورو محدودیتونو د لګولو په اړه باندې لیکلي وه او ترخوایي د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه. دا غونډه په لسو مادو د ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته رسېدله. هغه مسایل چې وړاندې پکې چوړاندې مې ورته اشاره وکړله. اوس تمه کېږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه هم د روان کال په منی کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. خو داسې د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دا ځینې نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځواب کړي.
چې منځنۍ آسیا هیوادونه دي لیواله دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بې ثباتي د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځېږي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري؟
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهراً تروسه پوری ندی منلی. آیا د سیمه له هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړی ته ورسیږي په ځنګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو لپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی پر مخ خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی دې شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وغرد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د پوهنتون استاد او شنونکی محمد اسحاق مرو چې ازادي رادیو سره یې مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. کولی شي یوازې د یو کلیک په کاغلو سره زموږ ویب سایټ ته ولاړ شي او د ازادي رادیو څلوروي ساعته خبرونې واورئ. که ویب سایټ کې درته ستونزه وي، ما سلونه تکرار کړي، بیا یې هم وایم، ځینې فلټرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې لارښوونه شته، کولی شي هغه ښکته کړي. په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شي او مطالب هلته هم ترلاسه کړي. تر خوایز موږ ټلګرام نوی چینل چې جوړ شوی دی، لاغه هم د ازادي رادیو مهم خبرونه ترلاسه کولی شي. د ازادي رادیو ټلګرام مدرسونه هم زموږ پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په ټویټر او پر فیسبوک باندې شته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځای شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځای شویو د ستنېدو اصلي علتونه دي. خو ځینې بې ځای شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلې مرستې دوی ته نه ورسیږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا UNHCR وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بېوسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
که مرستې نه کېږي، دغه کډوال یعنی بې ځایه سوي کسان دي، د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بې ځایه سوي کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دېره دي، دا هیله لري چې یا دې ورسره مرسته وسي یا دې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړی سي. دوی په ډېره پریشانۍ او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبدالله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کومې مرستې چې راځي موږ ته نه راکول کېږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځایه شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پرېکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures.
دا شخړو او نامنې لیکبل د داخلي بيزای شو پښمیر کې او بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوې دي. نږدې یو میلیون او 15,000 داخلي بيزای شوې کسان توانیدلي خپل اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لاګست میاشت